द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیو راجو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د جولای 28 نیټه ده دا په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د جولای 25 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې درنو بارانونو او سیلابونو د ډیر شونه زیات کسان وجلی او په لسکونو کلی چې کلی یې هم ډوکړي تر ټولو زیات نقصان د خیبر پختونخوا په چترال سیمه کې شوی د امریکا صدر باراک اوباما په کینیا کې د صدر کینیاټا تر څنګ ترهګرۍ په مخه نیولو پر سر د یوې شریکې پالیسۍ اعلان کړی صدر غوښتنه کړې چې باید کمه یوه ټولنه هم د حکومتي ګامونو ښکار نشي
We have been able to decrease their effective control within Somalia and have weakened those networks operating here in East Africa
د ترکی جټ الوتکو د خالی پورس په شام کې د داعش تندره وډلې مرکزونو پر ضد او په شمالي عراق کې د کوردی اغیانو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي د ترکی وزیر اعظم په انکارا کې خبریالانو په وړاندې د دې بریدونو اعلان وکړو
مشروع ترکیه جمهوریتی دولتی کورالری حقوق کورالری اشلر اونن دشیندا هیچ کیمسنن وطنداشلارمز تهدید اتمسینه
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل خالی پورس د پاکستان د قدرتي افتونو تنظیم اداري ویلي چترال کې د درنو بارانونو او سیلابونو لامل شپږ درستنان وجل شوی او تقریبا 2.5 لک خلک متاثر شوی دي د پاکستان سویلي او شمالي برخو کې راغلي سیلابونو لامل غنشمیر خلک د مالی او ځاني زیان سره مخ شوی د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې سیلابي اوبو روډونه او پولونه تباه کړي او سویلي پنجاب کې سیلابي اوبو کلی په کلی وران کړي بلوچستان او کشمیر کې هم چارواکي وایي سیلابي اوبو خلک او څاروي وړي دي خالی پورس صدر اوباما اعظم سرګند کړی چې شرقي افریقا کې به تر هغه پر ضد خپل جنگ نور غزوي او اعلان یې کړی چې دغه انتظامیا به کینیا او سومالیا کې تر هغه پر ضد عملیاتو لپاره خپل مرستې نورې سیوا کوي چې به پکې د کینیا امنیتي ځواکونو لپاره فنډونه هم شامل وي صدر باراک اوباما ویلي الشباب نومې تندره وډله اوس مهم اهلیت لري چې د دواړو ملکونو کې نرم اهداف په نښه کړي هر څه امریکا سومالیا کې دغه ډلې پر ضد ډرون حملې هم جاري ساتلي د امریکا صدر باراک اوباما ویلي برونډي کې شوي تازه انتخابات باوري نه او حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د خبرو اترو غږ کړي صدر اوباما خالی په ورځ نیروبي کې خبرې کولې په داسې حال چې یو ورځ وړاندې د برونډي انتخابي کمیسون ویلي صدر پیری کورونزیزا د دریم وار لانجمن انتخابات ګټلي صدر اوباما ویلي د کینیا صدر سره یې برونډي په حالاتو بحث کړي او غواړي کوم قسمه سیاسي حل د خبرو اترو د لارې راشي او د نور بېګونه خلکو وینه ونه تویږي خالی پورس د ترکی جنگی جازونو شام کې د داعش مرکزونو په نخه کړی او د ترکی ځمکنیز واکونو شمالي عراق کې د کوردستان ورکرز پارټي په ځای نو حمله کړی د ترکی چارواکي وایي د دې عملیاتو مقصد شمالي شام په سیمه کې یو محفوظ ځای جوړول دي د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي د ملک امنیتي عملیات به تر هغې دوام لري تر څو یې ضرورت وي بلخوا د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے چارواکو ویلي کال 2014 کې د ترکی سره شوی ډزبندۍ لوزنامه پس تاغې ختمه شوي کله چې ترکی جنگي جازونو شمالي عراق کې د کورد وسلوالو په مرکزینو بمباري وکړه د لبنان شیا وسلواله ډلې حزب الله ویلي اوس هم د ایران مرستو یقین ساتي هر څه که ایران د شپږو نړیوالو طاقتونو سره نیوکلیایي معاملې باندې موافقه راغلي د حزب الله مشر نصر الله خالی په ورځ خپلو پلویانو ته ویلي د ایران او اتحادیانو تعلق په یو مفکوره اساس لري او د سیاسي مقاصدو نه مهم ګڼلې کیږي ایران د حزب الله نوې وسلواله ډلې تر ټولو غټ حمایتي او مرستې کوونکې پاتې شوې کوم پاکله امریکا غني او ترهګر ډله ده چې غرب ته دړکې ورکوي او د اسرائیل تباهي مقصد دی کیمرون کې مامورین وایي د ملک شمالي سیمې مروا کې خالی په ورځ یو ځانمرګي برید لامله لږ تر لږه لس تنان وجلې شوي په داسې حال چې هم دغه سیمه کې درې ورځې وړاندې برغو بمی چاودنو کې شل تنان مړه شوي وو سرکاري ټلویزیون ویلي یو خزینه ځانمرګي دغه چاودنه د ګڼې ګوڼې یو بازار کې شپې په مهال کړي رایټرز نومې خبري ادارې د فوج جګپوړو چارواکو له خولې ویلي د شپېتو نه زیات تنان جوبل شوي هم دي شروع په ورځ شوي برغو بمی چاودنې هم یو مصروفه بازار کې شوي وي او لس انجلس کې یو فاقي جج فیصله کړی چې د اوباما انتظامیه لخوا په غیر قانونه توګه داخليدونکو واړه ماشومان او د هغوی میاندې جیلونو کې بندول د عدالت لخوا شوی شل کاله زوړ امر سرغړونه ده. جج ډولی گی کامی امنیت ادارې هوملند سکیورټی ته امر کړی چې دغه ماشومان او میاندې زر تر زره خوشی کړي. جمعې په ورځ اورول شوی دغه فیصله کې جج گی ویلي دغه ماشومان او د هغوی میاندې خراب حالاتو کې ساتل شوی دي او مامورین ناکامه دي چې د کال 1990 یوې عدالتي فیصلې تر مخه باید دغه ماشومان محفوظ ځایونو ته منتقل کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیو راجو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیو راجو سهارنې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو پاکستان ته، په خصوصي توګه خیبر پختونخوا ته، چرته چې چترال ضلع کې درنو بارانونو او سیلابونو غټ نقصان کړی دی، هم ځاني او هم مالی. دا وخت موږ سره د ډیو راجو خبریال اسلام الدین ساجد ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. اسلام الدین، تاسو ترکلی وایو.
السلام علیکم. ډیر مهربان جی.
ساجد صاحب، تیر شپه بیا هم درانه بارانونو اطلاعات راغلی دي، سیلابي اوبو اطلاعات راغلی دي، تازه صورتحال څه دی؟ څومره نور زیان شوی دی یا حکومتي چارواکو لخوا څه قسمه هلې ځلې روانې دي؟
جی بالکل، دغه د باران چې کومه نوې لړۍ ده هغه اوس هم روانه ده. په دې وخت کې دغه دیګه د شپې هم ټوله شپه باران ورېدلې دی، اوس هم دغه روان دی. او خصوصا په چترال کې چې دی، نو په چترال کې مشکل دا دی چې په چترال کې د تیرو اته نه ورځو نه د روزانه د ماښام نه یا د شپې نه چې دی دغه بارانونه دغلته کېږي، او د هغې سره چې څنګه د بارانونه وشي نو دغلته کې سیلابي اوبه چې دي هغه نورې د شپې یا د مازیګر نه یا د ماښام نه راځي. او لکه څنګه چې پرون تیره شپه چې دی لکه کم یو نوې سیلاب چې راغلی و چې په هغې باندې پرون هم موږ په ډیو ریډیو کې د هغې چې کوم لږ خپل اورېدونکو ته ویلی و چې تقریبا ډېر شپه پورې تنان چې دي هغه په دغه نوې سیلاب کې مړه شوي دي، او ورسره چې دی دوه کلی په مکمل توګه تباه شوي دي. درې کلی چې دي نو هغې ته لږ نقصان رسېدلی، تقریبا څلوېښت پورې کورونه چې دي نو هغه خو بالکل د زیل نه یا د سټي نه چې دی دغه سیلاب وړي دي. ورسره چې دی شل کورونه داسې دي چې هغې ته لږ غون پکې نقصان رسېدلی دی. دغه رنګې هلته کې یو بازار و د اوتل سره نیسې، هغه هم په مکمل توګه دغه سیلاب کې وړی شوی دی. د پېټرول پمپ و هغې هم وړی دی، یو مدرسې هم وړی دی، یو جومات هم شهید کړی دی. نو دا رنګې لکه بر چترال کې د دې د ندی زیات نقصان شوی دی. او اوس چې کوم نوی اطلاعات دي نو هغه دا دي چې د دې بیګانی شپې د باران سره د چترال په سیند کې چې دی نو هغه د اوبو کچه نور هم سیوا شوې ده. او چې کوم د بمبوریت یا د کیلاش سیمه ده، ورسره ګرم چشمه ده، دغه رنګې مستوج او د بولي سیمې دي، نو په دغه ځایونو کې اوبه چې دي هغه نور هم سیوا شوې دي. او پی ډی ایم ای لخوا نه بیګا د شپې په دغه ځای کې یو ځل بیا دغه خبرداری جاری شوی و چې د سیمې غالب کم خلک هم نیشتی یا غوسی دي نو هغه دې محفوظ ځایونو ته ځان منتقل کی، او د خپل کورونو چې دي نو هغه دې خالی کړي، ځکه چې د سیلاب نسبته نه لګي چې دا په کم ټیم کې راوچتیږي او په کم ټیم کې چې دغه کورونو ته ورسیږي. نو دا یو ډیر عجیب غونډه کې مشکل صورت حال سره چتراله مخ ته. او بل لاره چې حکومت ته د ټول نغټ مشکل لاده چې د دې سیلابي اوبو د وجې نه په دغه ټول چترال کې چې څومره لینکس روډونه دي یا چې کوم واړه واړه سړکونه دي او هغې باندې پولونه دي نو هغه دې سیلاب د وجې نه وړلی شوي دي. او دغه ځای کې اوس مکنۍ لارې هغه په مکمل توګه بندې دي، صرف د هلیکاپټر په ذریعه باندې حکومت دغه ځایونو ته رسایي کولی شي، او ځمکنۍ لارې باندې چې دی نو هغې باندې هېڅ قسم رسایي نه کېږي. نو د دغه وجې نه دغه ته یو خو د خوراکي سیزونو کمې راغلی دی، او خلک دغه شکایتونه هم کوي، دغه فریاد هم کوي چې د دوی په سیمه کې چې دوی ته خوراک نه ملاویږي. بیا چې کوم خلک ناروغ دي نو هغوی ته د علاج لپاره چې دی نو یو ډېر غټ مشکل سره مخ دی، ځکه چې دغلته کې د سکلو اوبه هم نشته دی. او خلک چې دي نو هغه زیاتره دغه اوبه راخلي هغه خودکۍ او هغه سکي، نو د هغې د وجې نه چې دی نو مختلف ناروغتیاګانې دغه راپورونه را روان دي چې د چترال په مختلف سیمو کې روانې دي او زیاتېږي، او د هغې د وجې نه د خلکو مشکلات چې دی هغه نور هم تباہ کیږي او بل دا چې دا کم سیلابي وګو په چترال کې راغلي یا دا په دې نور سیمو کې را روان دي نو هغه د خیبر پختونخوا لاندې نه کې کوم سیمې دي لکه چارسد دا نوخار دی یا پیښور دی نو هغه سیمو ته مور روان دي او د دې سره سره په پنجاب او د سیم په مختلف برخو کې موسمیات محکمې محکمې لخوا نه او چې کوم د پی ڈی ایم ای یا این ڈی ایم ای چې کوم محکمې دي نو هغه د خبرداري جاری کړي چې په دغه سیمو کې چې دغه سیلابي وګو روان دي او دغه څخه هم په لویه کچه باندې نقصان کولی شي.
سمه ډیر مهرباني اسلام الدین ساجد تاسو مونږ ته په چترال کې چې کوم سیلابونو او بارانونو له امله کوم نقصان شوی دی کوم مشکلات دي دغه تازه حال وړاندې کوو. وایس آف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو د امریکا صدر باراک اوباما چې د افریقایي ملکونو کینیا او ایتوپیا په سفر تللی دی خپل لومړی پړاو کې کینیا کې د کینیا چارواکو سره د خپل د پلار چې کوم خاندان دی د هغې سره لیده کاته کړي دي او د کینیایي چارواکو سره یې په سیمه کې موجود ترهګرې په لړ کې خپل مرستې سیوا کولو اعلان هم کړی دی او وایي چې سومالیا او کینیا کې الشباب نومې چې کومه ډله ده دا اوس هم دومره اهلیت لري چې دواړو ملکونو کې نرم اهداف په نخښه کړي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې کلی مفسر نه
د امریکای صدر باراک اوباما د کینیا سرخار په نیروبی کې صدر کینیا ته تر څنګ ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ زور راوړو. په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې صدر اوباما د کینیا د ولس ستاینه وکړه چې څنګه هغوی د الشباب د ترهګرو بریدونو غم او غوسه په طریقې سنبال کړه. صدر اوباما د کینیا پولیس د عدالتي نظام او د پولو په حفاظت بوخت عسکرو د تربیې او منظم کولو په حق له هم د یو پلان منځوري ورکړه چې اسلامي تندرو سره په جګړه کې د امنیت چیلنجونو مخه ونیول شي.
We have systematically reduced the territory that al-Shabaab controls.
صدر اوباما وویل چې ډیر په نظامی ډول مونږ د الشباب د ولکې هغه سیمه آزاد کړې چې دوی په خپل واک کې ساتلې وي او مونږ ډیر په موثره طریقې په سومالیا کې دننه هم د دغه ترهګری ډلې اغیز کم کړي او په شرقي افریقا کې د دوی کارکونکو شبکې ډیره کمزوري شوي. خو صدر اوباما خبرداري ورکړې چې د دې مطلب دا نه دی چې مسله په مکمل ډول حل شوه. صدر اوباما زیاته کړه چې د کینیا صدر کینیا ته سره د خبرو په محل په دې خبرې هم ډېرې جوړې خبرې شوې چې باید داسې نو شي چې تر هغه غری مخنیوي په مت کې کومه یو ټولنه د حکومتي ګامونو لوجه د سختو سره مخ شي او د نورو نه جدا کړي شي ولې چې دغه سره به تر هغه غری ته وده ملاويږي. دا خبره صدر د هغو خبرونو رستو کړي چې بشري حقوقو ډلې د کینیا په امنیتي ځواکونو دا تور اچوي چې تر هغه غری مخنیوي په مت کې اکثره دوی د کینیا په مسلمانانو بدترین سلوک او د ظلم انتها کوي چې زیاتره پکې د سومالیا خلک هم د دارنګي سلوک سره مخ شوي. د بشري حقوقو په معاملې باندې د کینیا صدر کینیا ته هم دا خبره ومنله چې د هیواد د ترهګرۍ پالیسی ډیره فرخه شوي.
This is an existential fight for us. This is something that we have not been familiar with.
د کینیا صدر وویل چې دا جګړه مونږ لپاره د ځان ژوندۍ ساتلو پر رنګ جوړه شوي. دا یو داسې کار دی چې مونږ ورسره بلد نو. کینیا همیش لپاره د یو داسې هیواد په ډول پاتې شوی چې د هر یو نسل رنګ او د مذهب عزت یې کړی. د ترهګرۍ مسله مونږ لپاره ډیره نوې ده او هر یو قدم سره به مونږه زده کړه کوو. صدر کینیا ته زیاته کړه چې حکومت یې په داسې حالو ځلو کې بوخت دی چې په ټولنیز کچه اصلاحات راولي. نوموړي په خیر اراده وکړه چې د بډو رشوتونو نوغه به هم وباسي. صدر اوباما هم د دغه ژمنې ستاینه وکړه.
I think it is absolutely the right thing to do for President Kenyatta to emphasize this.
صدر اوباما وویل چې صدر کینیا ته چې د کومې خبرې ژمنه کړې دا ډیره ضروری مسله ده. صدر زیاته کړه چې د بډو رشوتونو مخه نیولو سره به کینیا ډیر په تیزی سره ترقی وکړي. که یو خوا دوړو مشرانو د ترهګرۍ او د بډو رشوتونو د مخه نیولو ژمنه وکړي نو بل خوا د همجنسو په معاملې د دوړو مشرانو رای جدا وه. د کینیا صدر وویل چې امریکا او کینیا یو شمېر اخلاقي قدرونه شریک لري خو د همجنسو په معاملې زموږ نظر جدا جدا دی. د وویل صدر کینیا ته وویل چې د کینیا اولس لپاره د همجنس پرستو د حقوقو معاملې په حقیقت کې څه مسله نه ده خو اخوا بیا په دې معاملې د صدر اوباما نظر په داسې ډول وو. صدر اوباما وویل چې په ټولې افریقا کې په دې معاملې زما یو رائے ده. زه په دې اصول پابند یم چې هر څوک د برابرۍ په بنیاد او د یو قانون لاندې ورسره سلوک وشي او حکومت ته نه دی پکار چې د هغوی جنسی تعلقاتو یا د هغوی جنسی شناخت په سر د هغوی سره د نورو نه جدا امتیازي سلوک وشي. صدر اوباما دا خبره ومنله چې په داسې حال چې د خلکو جدا جدا مذهبي او کلتوري عقیدې کېدې شي، خو ریاست ته نه دی پکار چې خلکو سره دی په امتیازي طریقې سلوک روا کړي. صدر اوباما خپلې خبرې په دې ختم کړې چې دی به یو ځل بیا کینیا ته راځي، خو د یو عام تن په حیثیت، کله به چې دی د کینیا اولس سره خپلې اړیکې د یوې کورنۍ په حیث مضبوطې کړي او د افریقي ځوانانو سره به په شریکه د ټولنې د مضبوطولو کار کوي.
وایس آف امریکا ڈی وراج د ګران اوریدونکو ستاسو پام را ګرځو ترکی پلاو چا چې په شام کې فعاله تندره وډلې دایش پر ضد هوایي عملیاتو کې برخه اغستو ورستو په دویم ورځ هم د دایش په مرکزونو باندې بمباری کړې ده، او دې تر څنګ شمالي عراق کې د کوردستان چکم یا د کورد چکم وسلوالو پارټي دا کوردستان ورکرز پارټي دا په مرکزونو هم بمباری کړې ده. د کوردستان ورکرز پارټي چارواکو ویلي دي چې دې سره د ترکی سره کال 2013 کې د رزبندې لوزنامه ختمه شوې ده. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې مافه چریل.
د ترکی جټ الوتکو د خالی پورز هم په شام کې د داعش ترهګر ډلې مرکزونو پر ضد هوایي بریدونه کول جاری ساتلی وو، او د ترکی ځمکني عسکرو هم د خالی پورز په شمالي عراق کې د کوردي یاغانو مرکزونو باندې ګولباري کړې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویل دي چې د امنیتي عملیات به تر هغه دوام لري تر څو چې اجت وي. دی وايي
Meşru Türkiye Cumhuriyeti devleti kuralları, hukuk kuralları işler. Onun dışında
De vay chi da Turki pe niyat hiç chala padi bab shak na de kol pakar. Aw ziyat ekra chi da haga hukumat ba Turki yoda se hawa jode do ta na prik di charta chila qanuniyat wi. Da Turki jet alwata ko da jume paras briduna tar sar kawal shuru kral aw biya da jume shpe ye da briduno de malade shuru kra chi pa kilomri zal da sham hawai hudud ke dakhil shu. خو په دې باب لا نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی چې په دې بریدونو کې د داعش څومره او کم یو هدفونه په نښه کړي شوي دي. د ترکی خارجه وزیر میولوت کاوسوګلو د خالی پورس یو خبری کانفرنس ته وینا کې ژمنه کړې ده چې په دې عملیاتو کې به کمی نه راولي. دی وایي چې ترهګر تنظیم داعش د ترکی لپاره خطر دی، او د دې مخنیوي لپاره په کار ټول طریقې او ګامونه اغستل شروع شوي دي، او په دې لړ کې به هیڅ قسمه نرمي نه کیږي. دی وایي بریدونو کې توندې اړخ ته اشاره کولو په وخت خارجه وزیر وویل چې خپل پوله د داعش توندلارو نه پاکولو لپاره ګامونه به اغستل کیږي. د جمعې شپې ناوخته د ترکی جټ الوتکو په لومړي ځل په ګاونډي عراق کې د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے مرکزونه هم پناه کړل. د ترکی وزیر اعظم په یوې بیانیه کې ویل دي چې خواوشا ابو مرکزونه باندې بریدونه تر سره شوې دي، چې پکې په قندل غرونو کې د دوی د کمان مرکز هم شامل دي. د داعش او پی کے کے پر ضد د هوایي بریدونه په ترکی کې د تشدد پیښو وروسته مخې ته راغو. د تیرګل پر ورځ د ترکی سروچ خار کې یو ځانمرګي برید کې 2 تنان وژل شوي وو چې پکې زیاتره کوردان وو. د ترکی چارواکو د دې تور په داعش ترهګر تنظیم لګولې وو. په جوابي کاروای کې کوردستان ورکرز پارټي 2 پولیس چارواکي وژل چې ور باندې تور لګولې وو چې د داعش سره یې رابطه وي او د ځانمرګي برید تر سره کولو کې ورسره مرسته کړې وي. کوردستان ورکرز پارټي د لسیزو راهسې د اقلیتونو حقونو لپاره د یو خود مختار ریاست لپاره جګړه کوي، خو د تیرو 2 کالو راهسې د امن پروسې برخې په توګه ډزبندي عملي شوی وو.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
او ګران اوریدونکو د ډیوراجو په دې برخه کې اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې د ډیوراجو زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف د خپل ملک قبایلی سیمو سره سره خپلو بندوبسي خارونو او سیمو کې هم د ترهګرو او د طالبانو خلاف درانه فوزي عملیات شروع کړي دي، خو د طالبانو په شک کې نیولې شوی ډیر کسان د اختونو پختونو خفیه ځایونه غایب کړي شوی دي، او تر ډیرې مودې پورې د دوی د مړ ژوندي د پته نه لګېدو وروسته ناڅاپي د دې نیولې شوو کسانو خپل خپلوان د هغوی د مرګ نه خبر کړي شي. نن د امریکی د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه چاپ شوی یو تفصیلی رپورټ کې پاکستان کې د طالبانو په شک کې د نیولې شو کسانو او د هغوی د دردناک انجام په باب له یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ شروع د نیاز بیبی نومې د یو داسې مور داستان نه شوی ده چې د هغې زوی یو ورځ فوجیانو د خپل کور نه د شپې اوچت کو. تر یو نیم کال پورې د نیاز بیبی د زوی هیڅ اته پته نه وه، خو تیر کال ورله یو خفیه ټلیفون راغلو چې خپل زوی سره ملاقات له د کواټ جیل ته راشي، خو دا هم ورته سختي سره ویلې شو چې سو خبره ومه. د میرمن نیاز بیبی د کواټ جیل دننه یو فوزی مرکز کې د جیل د جالو پورې غاړه او درولې شوی خپل زوی اصغر محمد سره ملاقات وکړې شو. د لن شان ملاقات نه میاش پس میرمن نیاز بیبی له بل ټلیفون راغلو او ورته ویلې شو چې استاذ وی مړ شوی دی او د هغه د مړی د وسولې لپاره راشه. نیویارک ټایمز لیکي چې اصغر محمد په تیر یو نیم کال کې د فوجیانو په ورکه کې مړو شو سلګونو کسانو ځینې یو تن دی. د بندیوانو کسانو د تشدد او د بلګو توند د لاسا او د ماورای عدالت د قتل کېدو تورونه لګولې کیږي. دا تورونه په خوانی بندیوان کسان د بندیوانو خپل خپلوان او د بشري حقوقو مرستيالان لګي. اخبار لیکي چې دا تورونه په داسې وخت کې رامخته شوې دي ارکله چې د پاکستان د فوج جرنیلان د نوو قانوني او عدالتي اختیاراتو سره د ډیر زیات واک اختیار خاوندان شوې دي او دا شان دوی د طالبانو خلاف خپل جنگ ډیر توند کړی دی او په سلګونو خلک نیولې دي. خو اعتراض کوونکي وایي چې د پاکستان د حکومت د ترهګرۍ خلاف دا ټولې کامیابۍ د بشري حقونو د خلاف ورزو په قیمت په اوبو لاهو کېدی شي او دا شان د پاکستان نازک جمهوریت کمزوری کولې او د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د حکومت هلې ځلې تالا ترغ کولې شي. نیویارک ټایمز امینسټي انټرنیشنل لا د کارکوونکي یو تن مصطفی قادری د خلی لیکلي دي چې خلک ډیر زیات ویری اخیستی دی او د فوج خلاف خبره د خلی نشي وسته. امینسټي انټرنیشنل ته په کال 2014 کې پاکستان کې د فوج په ولقه کې د سلو کسانو د وجلې کې دوه خبرونه راغلي دي. اخبار لیکي چې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د پاره د نظر بندې درې سلويخت خفیه مرکزونه جوړ کړی شوی دي. دا زیاتره په موجوده جیل خانو یا په چونو کې دي او د خلکو د سترګو نه پټ ساتلې شوی دي. د بيدرک خلکو خپل خپلوانو په خبر های کورټ کې 2100 مقدمه درج کړی دي او د خپل بيدرک خپلوانو د خیر خیریت معلومېدو خواست کړي دي. نیویارک ټایمز د کورمې ایجنسۍ د یو قبایلي حال هم لیکلی دی. د چاچې په کواټ کې نیولې شوي درې زامن د فوجانو په ولقه کې مړه شوي دي. د دې قبایلي د وکیل وینا ده چې دی د دې ویرې د فوج خلاف ارزی نشي کولی چې باقي درې زامن به ورله هم ونیسي. د فوج لوی ویان میجر جنرل عاصم باجوا د نظربند مرکزونو په باب له د ډېرو زیاتو تپوسونو په جوابونو ورکولو چپ دی. د امریکې د قومي سلامتیا د ادارې پخوانی ملازم ایډورډ جی سنوډن چې اوس د امریکې حکومت نه منحر رب شوی دی، تیر کال د خفیه رازونو ښکاره کولو په موقع پاکستان کې د فوج د لاسه د بشري حقونو د وهنو ذکر هم کړی دی او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د فوج د کړونه ښه خبر ده، بیا هم ورته د اربونو ډالرو فوجي امداد دین کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې سوات کې د ډیوه ریډیو د خبریال د فیاض ظفر په حواله لیکلی دي چې فیاض ظفر په کال 2014 کې د فوج په ولقه کې د وجلې شوو اتو سلویښتو کسانو مړي سوات ته په راوړو لیدلي دي. فیاض ظفر وایي 15 مړي سخت کال هم سوات ته راوړلې شوي دي. تازه مړی د جون په دویم تاریخ راوړلې شوی دی. په سوات کې ډیرو زنانو د خپلو بې درک خپلو خپلوانو د حال احوال معلومولو دپاره یو احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده. د دې ډلې مشر جان سبا نیویارک ټایمز ته ویلي دي، ما د خپل بې درک شوي خاوند د درد درک معلومولو دپاره هر دروازه وټکوله، خو څوک هم راته د خپل خاوند حال نه وایي. قانونی ماهران لیکي چې د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره فوزي عدالتونه اگر که په عالمی معیار پوره نه دي او د دې خلاف د پاکستان سپریم کورټ ته ارزای هم شوی دي، خو په تیر دسمبر کې د پیښور په یو سکول کې د طالبانو د لاسا د یو نیم سلو تنکو ماشومانو د ناترسه قتلان له سببه خلک د فوزي عدالتونو په حق کې دي. بلخوا حاکمانو 500 ورکولو له هم زور ورکړی دی او تر اوسه پورې 178 کسان پانسي کړی شوي دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د فوج په ولقه کې د وجلې شوو بندیوانو خپل خپلوان ډیر زیات یرولې کیږي او حاکمان په زور روړي چې خپل مړي زر تر زره خښ کړي. اکثره جنازې د شپې وشي او مړي هم د شپې په تیاره کې خاورو ته وسپارلې شي.
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ڈیوا راجو سارانې در ساته خبرونه ته غوږ کې تاسو پام راګرځو. صحت په اړه یو راپور ته ملیریا چې کومه ناروغي ده د ډیر وخت راسي نړی کې د دغه ناروغي له وجې دا چې کله به بای صورت اختیار کی خلک وجل شوی دی، خو اوس ساينس پوها د دې د علاج لپاره داسې دوايانې مخې ته راوړي چې ورسره ممکنه ده چې په دې بيماري به قابو وموندل شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزیان جمعنه.
ملیریا یو داسې بدمرغه ناروغتیا ده چې څېړنکاران د مودو راسې د مخنیوي او علاج په لړ کې سرګردانه دي، خو غضب دا دی چې هغه کومې دوایانې چې د علاج په لړ کې موجودې هم وي نو هغو سره هم د ملیریا توفیلی یا پیراسایټس رو رو عدد کېدو او له دې وجې اثر کمېدلو. بلخوا د ملیریا مخنیوي لپاره څه په عامه توګه اثر کوونکو ویکسینو جوړولو کې هم لا تر اوسه پورې خاص کامیابی نه ده ترلاسه شوې، خو اوس یو ډېر ښه نوې خبر دا مخې ته راغلی دی چې څېړنکاران د دوایانو یوې نوې داسې مجموعې په جوړولو کې کامیابه شوي دي چې د ملیریا علاج ورسره ممکن شوی دی. دغه مجموعه DSM-265 نومیږي. دې کې DSM د ډالس، سیاتل او میلبرن دپاره استعمال شوي دي، ځکه چې د دغې مجموعې دپاره کار کوونکي څېړنکاران د دغو ځایونو دي، او هر کله چې د دې مجموعې جوړولو په دوران کې دوی په سلګونو مالیکولز ټیسټ کړي وو او هغه بیا 215 قسم وو د دغو مالیکولز د ټیسټ کولو چې دوی پکې کامیابی بیا مونده، نو ځکه دغه نوم کې خودلی شو. دې دوایي سره هغه پروټینز بیکار شي کوم چې د ملیریا د پیراسایټ د وده کولو لپاره ضروری وي، او له دې وجې بیا کدا پیراسایټس د ماش چیچلو له وجې د یو بنده په وجود کې ننوځي نو هم څه بد اثر پې نشي کولی. پردیپ راټور په واشنگټن یونیورسيټي کې د کیمستری پروفیسر دی، او په نړیواله توګه راټول شوو د هغو څېړنکارانو په ټولګي کې شامل وو چې د DSM-265 د جوړولو لپاره کار کولو. هغه وایي چې د دغو دوایانو نوی مجموعه چې په شورو کې ټیسټ کړی شو نو د ملیریا والا پیراسایټس چې د وینې په سرو خلیو باندې کوم بد اثر کوي د هغې دپاره ډېره فایده منه وخته، او بیا د نورو قسمونو په ټیسټونو کې هم ښه نتیجه راووته.
And those studies showed that the compound is really very good against liver stage forms too.
دغه نور ټیسټونو نه معلومه شو چې دغه د دارو مجموعه د ملیریا په نور سټیجونو کې هم فائدہ منه وا، او دا د ملیریا نه بچ کېدلو لپاره هم ډیره ښه ده. کما شي سو هم چی نو د دې نو دارو په برکت به په ملیریا داخته کې دونه بچ پاتې شي. اوس د ذکر شوی نوی دوايي د شورو والا کلینیکل ټرایلز کی گیلہ گیا دی، او دغه شان د نور کلینیکل تجربو د پاره هم تیارې شته دي.
اوس باندې کوی داریا
د کوسوو پارلیمان د یو خصوصي عدالت جوړولو د پاره په کار ووټونو کې د 15 ووټونو په کمی د دې قسمه عدالت جوړولو په اختیار حاصلولو کې پاتې راغلی دی. دا خصوصی عدالت په هغو خلکو د مقدمو چلولو د پاره جوړل کېدو چا چې د کال 1999 په جنگ کې یا دین ورستو سنگین جرمونه او د بشري حقوقو خلاف ورزي کړی دي. د یورپ او د یوریشیا د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند د کوسوو په خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، مونږ د خصوصي عدالت د پاره د پارلیمان لخوا د پکاري مرستې پړومبیدل په نور کولو دلګیر یو. دې زیاته کړه چې خصوصي عدالت د انصاف او د احتساب د پاره ضروری دی چې دا شان کوسوو وړاندې مزل وکړی شي. د دې قسمه عدالت په قیام به امریکا په بین الاقوامي سطح د کوسوو د مرستې کولو نوره زیاته جوګه شي. میرمن نولند وایي چې په دې به مونږ یورپي یونین کې ډیر مضبوط شو، او مونږ به دا ویلی شو چې کوسوو د بین الاقوامي معیار او لوزنامو مطابق ژوند تیری. په دې سبب مونږ غنو چې دا قسمه عدالت جوړول ډیره زیاته ضروری ده، او امید کوو چې د پارلیمان د اوړي د دمینه وړاندې به پارلیمان کې په دې معاملې یو ځل بیا ووټونه واچولې شي، او دا ځل به د خصوصي عدالت د جوړولو ټینګه مرسته وکړي شي. که کوسوو په خپل د قصوروارو خلاف اقدام کولو کې پاتې راځي نو بین الاقوامي ګوند به دا کار کوي، او چې کله بین الاقوامي ګوند را وړاندې شي د کوسوو به بیا په دې عدالت هغه اختیار پاتې نشي کوم چې وای په خپل د دې عدالت د جوړولو په صورت کې په دې وو. که نړیوال ګوند دا عدالت قائم کی نو بیا به دغه عدالت د کوسوو د مرزای مطابق کار هم نشي کولی. بیا خو به سمه خبره دا ده چې کله یو ځل د ملګرو ملتونو جوړ عدالت خپل کار شروع کی نو نړیوال ګوند سره به د کوسوو تعلقات هم سخه پاتې نشي. د کوسوو په حیثیت د یو مملکت او د کوسوو د تنکی جمهوریت د مستقبل د کامیابی په لار کې پروت لوی خنډ بډې رشوتونه دي. میرمن نولینډ زیاته کړه چې بډې او رشوت د جمهوریت قاتل دی. کوسوو لا د بډو رشوتونو خلاف جنگ پکار دی. که کوسوو خپل ملک ته خارجه سرمایه کاری راماتول غواړي او په ملک کې مضبوط جمهوریت غواړي نو د بډو رشوتونو نغی به ورلا وستل وي. د بډو رشوتونو نغی وستل کوسوو کې د روزګارونو او د موقعو را پیدا کولو او د کاروبارونو کوسوو ته د راننوستو دپاره هم ډیر لوی اهمیت لري. نائب خارجه وزیر نولینډ د خپل تقریر په اخر کې د هغې قانون په منظورولو د کوسوو ستاینه وکړه د کم تر مخه چې دولت اسلامي غوندې توندلارو ګوندونو سره شاملېدل او د هغوی دپاره جنګېدل یو جرم ګرځولی شوی دی. کوسوو خارجي جنگیالو له د چندو راټولولو عمل هم یو جرم.